احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د جولای په 28مه د سی 15 جمعیو ځانګړې غونډې پر مهال د یو ټول شموله متحد خپلواک باثبات او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې وشوې. له دې غونډې د دوو اونیو تېرېدو وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه خپره کړې لیکل شوي، په غونډه کې په یوه داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی شوی وي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي. په اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په دې خبرې وهم وشوې چې د افغانستان خاوره باید د تاوتریخوالي، افراطیت، د ترهګرۍ د تمویل یا هم صادرولو لپاره ونه کارول شي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت خبر ورکړی دی چې د دې لوی لارې درغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بار وړونکي موټر او مسافر دي د دوی تربیا خبرتیا پورې د لوګر له لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده. نن د اګست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په ټوله نړۍ کې ځوانان د هغو مسایلو په اړه ژغ پورته کوي چې د دوی نسل ته مهم دي. د ځوانانو ورځ سږ کال په داسې وخت کې را رسېدلې چې په افغانستان کې بیکاره خلک ډېر شوي دي. ګڼ ځوانان نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو سفرونه کوي او طالبانو بیا له ټولو خلکو غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي چې له دغه هیواده وتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شو. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ماوی چارواکو د شمیرې د جمعې پر ورځ اعلان کړی. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره سره باندې 1400 تنه خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي. د هوایی چارواکو یې ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څرنګه په چټکۍ خپور شوی دی. د شزینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا لوبډلې فرانسې ته په ماتي ورکولو سره نیمه پایلوبې ته لاره وکړه. د استرالیا او فرانسې لوبه په ټاکلي وخت کې مساوي شوه. بیا د پنالټي په وخت شو و د شپږ په وړاندې د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. د انګلستان او کولمبیا ترمنځ سیالي اوس شیبه روانه ده. د نن ورځې ګټونکې لوبډله به هم نیمه پایلوبې ته ووځي. د جمعې ورځې په لوبه کې اسپانیا او هالند نیمه پایلوبې ته وتلې وې. د ښځینه فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربه توپ د جولای میاشتې په شلمه پیل شو او د اګست تر شلمې به دوام وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. یوشمیر افغان میرمنې وایي چې په کابل کې د مظاهرې مخه نیول شوې. جزئیات وړاندې په خبرونه کې درسره شریکوو. نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یوشمیر ځوانانو نظر مو اخیستی دی چې له بیکارۍ شکایت کوي او وایي چې نورو هیوادونو ته ځو. بل لور ته به دا واوري چې په تېر یوه کال کې اروپا ته د تګ پر مهال د شاوخوا 2000 کسانو مړي ورک شوي دي. په پاکستان کې مو د یوه افغان کډوال خبریال حال اخیستی.
مامدار کبال لټرولو خولې دا چې و د رسنیو د سترګو پناو
او په هلمند کې وچکالی د خطر زنګ کړنګوي.
کاریزونه مدرلوده اوس په کول نو ذات کې یو کاریز تک چا ولیدای چې د کاریز راووتای.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې شمیر میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنی مودې د پوره کېدو په درشل کې اعتراض کړی. یوشمیر موترز او میرمنو ادعا کړي چې اعتراض له پیلېدو وړاندې د طالبانو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی. په همدې حال کې په تخار کې هم نن یوشمیر میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په غبرګون کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دغه ډله په رسمیت ونه پیژني. په پاکستان کې د پاکستان په پلازمینه کې هم یوشمیر افغان میرمنو اعتراض کړی دی. جزئیات او تفصیل له اکرام الله اکرام څخه اخلو. اکرام صاحب،
شبر صاحب په درې بیلابیلو ځایونو کې کابل، دغشان، په تخار او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې افغان میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په درشل کې اعتراضونه کړي دي. معترضې میرمنې ادعا کوي چې په کابل کې دوی ټاکلې و چې د کابل په شارینو کې بنن اعتراض کوي، خو طالبانو دوی اعتراض ته نه دي پرېښي او دغه شان دوی سره زور او زیاتی شوی دی. دوی وهل شوي او ټکول شوي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه سیمه کې چې دوی پلان درلودو په شارینو کې چې اعتراض وکړي د غلطه طالبانو ټانګونه او رینجرې راویستي او د دوی د اعتراض مخه نیولې ده. اخوا شمالي ولایت تخار کې یو شمیر میرمنې چې دغه اعتراض کوونکو میرمنو په خبره شمیر لته لګه 15 میرمنو تر رسیدې اعتراض کړی دی او دوی په دغه اعتراض کې لنړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت باندې نه پیژني او لګ تر لګه طالبان دی اړ کی چې د افغان میرمنو د حقونو د ورکړې په برخه کې یو مذاکره وکړي یا لګ تر لګه د مذاکرې میز ته راشي. په اسلام آباد کې هم د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو شمیر افغان میرمنې کډوالې میرمنې چې په روسي کې له افغانستان کډوالې شوي دغه هیواد ته اوس په دې هیواد کې ژوند کوي په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړی دی. دوی چې دی د افغان میرمنو د پاره د کار او زده کړو غوښتنه کړې ده چې باید په کار باندې بندیز لري شي او دغه شان یې غوښتنه کړې ده چې د زده کړو حکومت دروازې چې د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې باندې تړلې دي دا باید خلاص شي. دوی لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت باندې نه پیژندل کیږي. څو ورځې وروسته د اګست په 15 نیټه درې ورځې وروسته به پر افغانستان د طالبانو د دوهم کال پوره کیږي د واکمنۍ، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت شیبر صاحب د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت باندې نه دی پیژندل.
مننه اکرام الله. اکرام چې په کابل، تخار او اسلام آباد کې د افغان میرمنو د مظاهرې د راپور جزئیات له تاسو سره شریکوم.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اروپایي اتحادیه وایي چې د مدیتراني سمندر کې د اوبو په خطرناکو لارو د دې اتحادیې غړیو هیوادونو او بریتانیا ته د افغانانو او افریقایانو مهاجرت په بې ساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د معلوماتو له مخې سږ کال په دغو اوبو کې لږ تر لږه د 2000 پناه غوښتونکو مړي ورک شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس سږ کال د سلګونو افغانانو مړي له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته انتقال شوي دي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور.
د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع نن سبا د بریتانیا په شمول د ګڼو اروپایي هیوادونو د سیاسي ایجنډا په سر کې ده. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سږ کال د جنوري او جولای ترمنځ اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت په سلو کې 14 زیات شوی او په دې موده کې 1,600 سلطنه ورغلي چې دا له 2014 میلادي کال راوروسته تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې ادارې په وینا د غیر قانوني کډوالو د شمیر د زیاتېدو یو دلیل دا دی چې کډوال د مرکزی مدیترانی له لارو کار اخلي او دا اوس د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د مهاجرت په اصلي لارې بدله شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د کالنی راپور له مخې په تیر یو کال کې د هغو افغانانو چې بهرنیو هیوادونو ته کډواله شوي د 800 تنو مړي هیواد ته بیرته راوړل شوي دي. اکثر افغانان په خورا خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول ځي. وحید الله امینی یو له هغو افغانانو دی چې په داسې خطرناکو لارو مهاجرت تجربه کړی دی.
دلته په ترکیه کې په وان کې، دلته په یو کلی کې ادیره ده غټه چې د زور نه تعداد ډیر دی او دلته په پښناخت ورته صرف لمبر لیکل دی دلته پراته دي.
د سې ډیر راپورونه خبره شوه چې د ایران او ترکیه په څیر هیوادونو پولیساتي افغانان چې د دغو هیوادونو له پولو د لویدیځو هیوادونو په لور تیری شو وهې ټکوي او په ځینو مواردو کې ډزې پرې کوي. امینی د ترکیه او ایران ترمنځ د خطرناکو لارو په اړه وایي
دلته یو دوه کندې دي چې دې ورته کانال وي هغه دوه کندې د ترکیې د دولت د خوانه او د ترکیې په خاوره کې جوړې دي چې منځ کې سیمې خردار او تیږې دي. نو دغه په تقریبا په سلګونو په تعداد باندې دغه خلک دې کندو ته غورځول کېږي، یا مثلا ورته وایي چې تاسو ځان وغورځوئ او بیرته وځئ دې بلې کندې ته ځان وغورځوئ. دا تقریبا 15-16 متره ژوروالی لري. نو په دې کندو کې هم ځینې هلکان چې ضعیفه دي، ځینې ځوانان چې مثلا سرې ولګېږي دلته خپل ژوند د لاسه ورکوي. د هغې نه وروسته بیا چې کله مثلا دې باندې پولیس راشي، که د ترکیې پولیس دي که ایران پولیس دی، دلته ور باندې ډز کیږي.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د ایټالیا ساحلونو ته نږدې د پراغوښتونکو یوه بیړۍ ډوبه شوه او لږه 40 تنه پکې مړه شول. د دې بیړۍ سپرلي د بورکینا فاسو، کامرون او آج ساحل اتباو له افریقا و همدارس له ترکیې څخه ایټالیا او یونان ته په غیر قانوني ډول د پناهغوښتونکو بیړۍ په ځلونو په اوبو کې ډوبې شوي او سلګونه پناهغوښتونکي یې له کبله مړه شوي دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت پخوا د یونان د پیلوپینیس په 15 کیلومتره کې یوه بیړۍ چې له 400 څخه تر 250 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. د دې بیړۍ سپرلي افغانان او پاکستانیان وو او لږ تر لږه 8 تنه یې مړه او یا تري تم شول. تر دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د غیر قانوني کډوالو یوه بیړۍ چې د افغانانو په ګډون 180 تنه پکې سپاره وو او غوښتلې په غیر قانوني ډول د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. د ملګرو ملتو د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM د راپور له مخې په روان 2023 میلادي کال کې تر اوسه پورې په مدیترانه کې 2090 تنه پناه غوښتونکي ورک شوي او مړي نه دي موندل شوي.
اروپا ته په اوبو کې د ملګرو ملتو په وینا سږ کال د شاوخوا 2000 کډوالو مړي ورک شوي دي. له دې لارې ګڼ افغانان هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه وباسي. نن د اګست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یو شمېر افغان ځوانانو نظریات د دې ورځ په مناسبت وړاندې په خبرونه کې درسره شریکو. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
هلمند او وچکالی د دغه ولایت یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت کې څه د خطر د زنګ بریټ ته رسیدلې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوب کې چې د ډیر شمېر خلکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري سره تړلې، وچکالی ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. و 50 کلن نظر علي د هلمند ولایت اوسېدونکی دی او د شاوخوا 23 تنه کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده. د دې ځمکې پالنه کوي او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو د نظر علي څخه وروسته یو وچکالی د ځمکې دای دا تاخیس کی او د وسلاس تر زنه ناسوي.
موږ ته داسې د اصحابو مرضی را چې ولیدې کوم نورې ناروغۍ را پیښې دي. د نوزاد ولسوالۍ مخکې چې کلونه وي وه هلته موږ اوبه درلودې، کاریزونه مو درلوده. اوس په کل نوزاد کې یو کاریز تک چا ولیدی چې د کاریز را ووتی، بلکل موږ ملامت یو. بیا مو کډو بار اکړی په دې منطقه کې چې د نادالی د اوی منطقه مو بلله په خپل فکر باندې وو چې دلته راغلی دلته ژوند په عذاب سو چې دلته مو چې جوړې څاګانې کیندلې وې داغه خو وچې سولې برمیس ولې برمی ولاړې وس اتیا و یو سل شلو وسلو ته ځان ورسوي برمو. اوس یو مسلمانان یو سړی که په سلو کسو کې یو سړی وس ولري چې اویا و اتیا و شپېته اندارې برابرې کې هغه سړی به یو څک پیدا کوي چې پر پر یو جیر په ولګی. نور مسلمانان ستړي خوار و زار د دولت څخه موږ دغه ارزو ده چې دولت به موږ غم وخوري. د دولتو ته پیشنهاد وکړي چې موږ په تیباری ولاړو د وچکلی د لاسه.
حاجی عبدالباری هم د همدی ولایت اوسیدونکو دی او د کلونو کلونو د لاس په تړاکو شودل سوی باغونه د اوبو د نشټوالي لامل اوس وچ سوی دي. دی وای باغونه ځکه وچ سوی چې د هلمند په سیند کې اوبه نسته او تر ځمکو لاندې د برمو اوبه هم وچ سوی دي.
په هلمند کې اوبه ډیرې وای، نو خو دلته به اوس بیدلی موږ ته به اوبه بیدلی، نو ولې به موږ داسې وچ کلک ناست وای؟ نو خو اوبه نشته. نو چې اوبه نه وي په هلمند کې، نو موږ ته به د کومې خوا اوبه را ورسېږي؟ وادې را ده. نو خو موږ هم اوبه نه لرو، خو دلته اوبه نشته. دا دي برمې مو ولیدې، برمې چې پخوا د دغه ځای ما په اسرا کې برمه وله پر 5 متره د اوبو ګل و، اوس 18 متره 40 متره د اوبو ګل ورسېدی. پخوا خلکو مثلا پر 40 متره باندې یا پر 25 متره باندې شمسیان ماهی ورشوا کا اوس پر 50 متره باندې ورشوا کی خو به نه پورته کی.
اقلیمی بدلون د نړۍ د نورو سیمو ترڅنګ افغانستان هم زیانمن کړی دی چې په افغانستان کې اوس هوا ګرمه د اوبو ساتک شته دا ورشتونه کم سوی دی. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د سنجیزی فرعي او زیر رئیس محمد یعقوب قایم هم په دغه ولایت کې د اوبو د کمښت خبر ورکوي. نوموړي ځایي رسنۍ ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې په زرګونه جریبه ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله وچې سوي دي او د خلکو د کلونو د لاس په تڼاکو باغونه هم له منځه تللي.
دا خلک ډېر د دربدرۍ سره مخامخ خو نو موږ بیا راولاړ شو دغه خواسې ور وتړو او که څه هم اوس په ناصرات کې موږ ډېر سردرخت وچ لرو. که مرچی ته تاشین غزاک ته زه بوزم په سوو کورونه نه په د سوو کورو به ام انشاءالله واخواتی چې دا د کلو سردرخت زموږ د وچ سوي دي د نو اوبو په خاطر باندې او حال دا کوم ترخنه ورته بوزم چې دا ډېره شنه علاقه وه د ډېر وخت څخه دلته ډېر مخلوق زاره کول 15 زره کوره دي. که تاسو زه ور ولم یو ځای به نو یو سردرخت نه حساب دی د یو برمې د یو سفر برابر بر وخت پاتې سوی خو هغه مطلق موږ د لاس ور کړی دی. وچ
د افغانستان د دې جګړې ځپلي ولایت اوسیدونکو وایي که واکمن طالبان او نور نړیوال غم و نه خوري نو دغه لته به یو بشري ناورین رامنځته سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو د دې صد خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شوی دی. د فرانس پرس اژانس د راپور پر بنسټ د ماوی چارواکو دا شمیرې د جمعې پر ورځ اعلان کړې. د لهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. تفصیل له فریدې سیال څخه.
مننه شي پر سب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه اسراري په نازیانو ته هم تخلیه شوي دي. د سیمې اوسیدونکي چې ژغورل شوي دي وایي خبرداري ورته ناوخته رسېدلی دی. د سیمې اوسیدونکي چې رویټر سره خبرې کړې دي ویلي دي چې د هغې د خبرې یو برخه داسې ده چې وایي مک بیرون راوتلی وو اور زمک کور سره نږدې وو. د دغه کس په خبره باندې چې دوی ویل په فایل کې مو فکر کوو چې د تیلو پمپ ورخي سي د زکه چې دغه وور یو ډول غک هم درلوده. د جمعې په ورځ د لاهینا خرګوټي اوسیدونکو پر خپل شی وو چې خپل کورونو ته لاړ شي وو ګور شه د کورونو او د سوداګرۍ صفاتې دي کنه. د هوایي چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څنګه په چټکۍ سره خپور شو زکه تر اوسه پورې د اور لګیدنې علت نه دی روښانه. د هوایی د ځمکې او طبي سرچینو ریاست پرون د ماوی ځنګلونو له سوځېدو وروسته یو ډرون ویډیو خپره کړې ده چې په هغې کې سوځېدلې ونې ښکاره چې لوګي ترې پورته کېږي. اور د لهینه په شمال لویدیځ ماوی کې په پراخه کچه ویجاړې رامنځته کړې دي. لهینه یو وخت د هوایی د سلطنت پلازمینه وه او اوس هر کال 2 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي. د اور لګیدنه تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شوې وه. د رویټرز راپور پر بنسټ د پنځشنبې تر ماښامه اور تر 80% کنټرول شوی و. دا اور لګیدنه د هوی په تاریخ کې تر ټولو مرګونی طبي ناورین ګڼل کیږي. له دې وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو بده پیښه په 1980 کال کې د سونامي و چې له کبله 16 کسان مړه شوي و.
فرزجان مننه. سینن دغه اوس راپور ورکړی دی چې د ماوی په سیمه کې د اور وژنې هڅې مخته تللې دي او پرمختګ یې کړی دی چې تر پرون ورځې پورې په دې برخه کې پرمختګ ډېر کم و او حتی محسوس نه و. خو دوی بیا په ورته وخت کې دا هم وایي چې یو مخور نه دی مړ شوی، لا هم په ځینو ځایونو کې اورونه لګېدلي دي. راپورونه مرکې او اوریدونکي، نن د اگست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان پیغلو او ځوانانو ازادي راډیو ته وویل بیکاري، د کاري فرصتونو نشتوالی او د طالبانو د حکومت محدودیتونو دوی د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دی به له ځوانانو سره د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې کاري فرصتونه، فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه له دوی څخه اخیستل شوي دي. یو تن مدني فعال جان احمد ولیزاده وایي پخوا به یې له نورو ځوانانو سره ډېر فرهنګي فعالیتونه کول، خو اوس ځوانانو ته دا زمینه نشته.
یک تعداد جوانان حدود بین 300 تا 350 تا دوره هم جمع شده بودیم.
موږ یو شمیر ځوانان راټول کړي وو، کلتوري فعالیتونه مو کول. زموږ کارونه اورېدل کېدل، هغو کسانو چې زده کړه کوله هیله مو دا وه چې یو ځای ته ورسېږو.
په همدې حال کې یو بل ځوان چې د افغانستان د یوه وزارت پخوانی کارکوونکی و او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه او له اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نوموړی زیاتوي چې ځوانان هیڅ هیله نه لري او هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي.
اولین چالش بون ما
د کار له لاسه ورکولو سره موږ له اقتصادي ننګونو سره مخ شو، او په دویم ګام کې موږ کلتوري فعالیتونه نه لرو چې پخوا مو درلودل. هغه ځوانان چې د شل کلن سیستم په فکری بنسټ کې لوی شوي، د دوی راتلونکی په خطر کې دی.
یو بل ځوان چې د طالبانو له رژیم څخه مخکې رسنیو کې کار کوو او د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د محدودیتونو او په افغانستان کې د اوسني وضعیت او د کاري ځای د نشوالي له امله اوس په ایران کې د مزدور په توګه کار کوي.
ما دا یک سال پیش از
ما یو کال وړاندې افغانستان پریښود او ایران ته راغلم او په کار بوخت یم. زموږ انتخاب نه و، زموږ ټاکنه قلم او کتاب و.
په همدې حال کې پیغله پروین هم وایي چې په اوسنی وضعیت کې ځوانان په ځانګړې توګه نجونې له محدودیتونو سره مخ دي او له دوی څخه د زده کړو، کار، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو فرصتونه اخیستل شوي دي.
در افغانستانو کې ما قبلا زندگی میکردیم، با وجود مشکل
په افغانستان کې چې موږ پکې ژوند کوو، موږ له ستونزو سره سره د راتلونکي په اړه فکر کولی شو. خو افغانستان زما لپاره د پنجرې په څیر دی چې هلته څه اخیستل ستونزمن دي او اتمن کول یې ناشونی دي. موږ د بدمرغۍ
یو شمیر نور ځوانانو هم چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې له خپلو ستونزو شکایت وکړ. له کابل څخه احمد شاه او د بلخ ولایت څخه نور الله ازادي رادیو ته وویل
کاری زمینی نشته، ځکه دا د مهاجرت د کړکېچ لامل ګرځېدلی. ځوانان له ژوند څخه مایوسه کېږي، زده کړې پرېږدي او د کار لپاره ګاونډیو هېوادونو
مخصوصا اگر مشکلات ما در
که خوانی زستون زو تپامو کو د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته د ستونزې ډیر شوی، خويند ملزده کړم نه شوی، استادان او اکاډمیک کارکون کی د غواخونو لعمل له هواده ووتل.
دا په داسې حال کې د چې تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلیو چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلی واکمنېدو وروسته سلګونه زره کسانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. سیګار د 401 کال سور میاش کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د ارزونو پر بنسټ د 2018 کال په وروستیو یو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1500 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. سیګار دا هم ویلي چې د 2022 تر اوړي پورې به د هغه خلکو شمیر چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته به خپل دندې له لاسه ورکړي د 800 او 900 ترمنځ وي، او ښځې به د نارینهو په پرتله ډېرې اغېزمنې شي. طالب چارواکو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه څه نه دي ویلي، او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاری محمد یونس رشید هم په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب څو ورځې وړاندې د حکومت د حساب ورکونې په پروګرام کې ملت ته وویل چې دوی شاوخوا 22,000 کسانو ته د تخنیکي او حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر کړي، او له دې ډلې 12 دولتي شرکتونه فعال کړي چې 40,000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د 2019 کال د راپور له مخې دغه هیواد د هغو شلو هیوادونو په کتار کې و چې ځوان نفوس لري، چې شاوخوا 22 میلیونه وګړي چې 80% نفوس یې له 40 کلونو کم عمره لرونکي ځوانان دي. د اگست 12مه د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو لخوا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې، او دا ورځ هر کال د ځوانانو او د هغوی ستونزو ته د پاملرنې په موخه نمانځل کیږي.
اوس هم د یو ځوان د ژوند په اړه چې له افغانستانه وتلی افغان خبریال نصرت الله شهاب د پېښور په څو کې کباړ ټولوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله پاکستان ته ولاړ چې کوم ښه کار ممکن پیدا کړي، خو په خبره یې کیسه کباړو ته ورسېده چې کباړ راټول کړي. له نوموړي سره زموږ همکار سنا کاکړ شخېدلې او دا راپور چمتو کړی.
له خبریالۍ تر کباټولولو
دېړنې به مې کولې. بیا زما دا وروسته زما روغتیایي علاج چې کوم دی دله خراب شو. بیا ما همدا کباړ لټرولو خو ولې دا چې و د رسنیو د سترګو پناو
د نصرت الله شاب کیسه هغه مهال رسنیزه شوه چې د خیبر پختونخوا یوې سیمه ییزې رسنۍ خیبر نیوز یې پر ژوند راپور جوړ کړ. څلور ویشت کلن نصرت الله شهاب وایي که څه هم د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې نه دي کړي، خو په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی.
ما د ښکلا راډیو سره هم کار کړی دی. د لوپټې په نامه یو ورځپاڼه د کونړ، هغه کې مې هم ټاپک لیکلی دی. نور مې هم مین اسلامي راډیو سره مې هم د ژورنالیست په حیث کار کړی دی.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو درې میاشتې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله پېښور ته راغی او دلته یې هم لومړی د رسنیز کار هڅه وکړه، خو خبره یې چا لاس ور نه کړ.
د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست هغې سره مې کوښښ کوو چې ما ته په رسنیو کې دا دې موقع او چانس راکړي، خو ولې هغې هم بهتر پلی ونه کړو.
شاب اوس د خپلې ورځنۍ بوختیا کیسه داسې کوي.
کله چې دوخت لمونځ وکړم بیا ځان برابر کړم، سهار نری وکړم، نو بیا خپل کار ته ځم. کله چې کار ته لاړ شم نو مازدیګر شپږ بجو پورې ما یا زر روپۍ کړي یا نهه سوه یا اته سوه.
شهاب وایي دا کار د وخت غوښتنه ده، د ده غوښتنه نه ده. د نوموړي هیله لوړې زده کړې دي، کوم چې د ده په خبره د اقتصادي ستونزو له امله ترې پاتې شوي دي. شهاب غواړي په لوړو زده کړو او ښه کار نه یوازې ده چې ځان ته ښه ژوند جوړ کړي، بلکې د خپلې بېوزلې کورنۍ لاسنیوی هم وکړي.
زه غواړم چې یو روښانه ژوند ولرم. زما فکر چې کوم دی، زما ایډیا چې کومه ده، دا ده چې زه باید د خپل مسلک نور هم سټډي وکړم، یا په راتلونکي کې انټرنیشنل ریلیشن یا نړیوالې اړیکې انتخاب کړم او دغه سټډي کړم، پی ایچ ډی وکړم، ماسټري وکړم.
خو په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون یوازې د نصرت الله شهاب له لاس مایکروفون نه دی اخیستی. د بی پولې خبریالان نړیوال سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د دوه کلنۍ په درشل په خپل یو تاز خپور شوي راپور کې ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته د 12,000 خبریالانو له ډلې دوه پر درې برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. په راپور کې راغلي له 1540 ثبت شویو رسنیو له نیمایي زیاتې اوس تړل شوي، له 150 تلویزیونو شبکو له اویا کمې فعالې دي، د 300 راډیوګانو یوازې 100 راډیو خپرونې لري، او د خبري اژانسونو شمېر د تېر دوو کلونو راهیسې له 13 څخه 300 ته راټیټ شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو تاسو ته یو شمېر رسیدلې پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو ټول کارکونکو اردوګو ته سلامونه، نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. زه شعیب خبرې کوم د ګلنار ولایت څخه. زما اسلامي امارت څخه دا وختونه ده چې د الکترونیکی تذکرو بیې ډېرې زیاتې لوړې دي. دې خو د دې غریب ولس هیڅ چاره نه راځي، او تذکره بیا داسې یو ضرورت ده چې دینه څو خلاصېدې نه شي. دای په مکالف کړي اوس په ساده تذکره باندې سیم کارت هم نه ورکوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیو کې کموالی راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیه 1,000 افغانۍ وه، اوس 1,500 افغانۍ ته لوړ شوي. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ اقتصاد پرمختګ کړی، نو بیا ولې تذکرې بیه دونه لوړه شي؟ پرې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیه ټیټیږي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راڈیو ٹول کر کون کے اور ایجنٹ کے تدم سن منور سی مانو گلاب خان اکمل دی پکتیکا ولایت کی وائس کال سو علی دی پتنی دی کریم مختن مدا و کدا دی مو پیام چری نشر سی دا دی وائس خاطر وی ور ممی دا ٹیلیفونی خادی دیر وقت منظور دی دی وزارت لخوا مکمل کار خلاص دا دلتا ولا کی ریاست کی اس ستونز دا او کپ شرکت کی دا دا سرادی ولسوالی دی غرمی ساحی دی مجاہدین هم غټ ستونزې دی، دی عوام هم ستونزه ده. کدا دی موږ پیام نشر سی او مشاران یې واری او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. کچا چیرته تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورشي، دا غو راپورونو متن پکې لوستلی شي چې د ازادي راډیو لالارې په تیرو څلور ساعتونو کې خپریشي او خپره شوي. البته د ازادي راډیو پخواني راپورونه هم له متن سره په ازادي راډیو ویب پاڼه کې پراته دي. په دې خبرمن کې وړاندې د سحر کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې یو راپور وایي په افغانستان کې لا هم د مخدر موادو کاروبار روان دی. دا به هم د سحر کاروان په پروګرام کې واوري چې چارس د مور پر هم کې پر ماشوم تاثیر کوي. خو مخکې تر دې چې د سحر کاروان پروګرام ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې دی، لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارتوی په استانه کې د جولای په 28مه د سی 15 جمع یو ځانګړې غونډې پر مهال د یو ټول شموله متحد خپلواک با ثبات او د ځانبسي افغانستان په جوړېدو خبریا ترې وشوې. له دې غونډې د دوو نویو تورېدو وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامه کې چې پرون د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې خبره کړه، لیکل شوي په غونډه کې په یوه داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی شوی وي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي. په اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په دې هم خبرې وشوې چې د افغانستان خاوره باید د تاوتریخوالي، افراطیت، د ترهګرۍ د تمویل یا هم د صادرولو لپاره ونه کارول شي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهار د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت خبر ورکړی دی چې د دې لوی لارې درغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بار وړونکي موټر او مسافر دي د دوی تر بیا خبرتیا پورې د لوګر له لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور په بنسټ د ماوی چارواکو د شمیرې د جمعې پر ورځ اعلان کړی. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلې دي. د شزینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا لوبډلې فرانسې ته په ماتې ورکولو سره نیمه پایلوبې ته لاره وکړه. دغه اوس د انګلستان او کولمبیا ترمنځ سیالي روانه ده. انګلستان تر اوسه پورې دوه ګول کړی دي، کولمبیا یو ګول کړی دی. د لوبې شپږمه دقیقه ده او د جمعې پر ورځ په لوب کې اسپانیا او هالند نیمه پایلوبې ته وتلې وي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سیګار وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشې موادو سوداګري دوام لري.
کټاریا کني کوډونه وشان ګران غنم خو مشت خپل پیچېل نه جوړي، ته ټکټرو د کوډ روپی مشت ته غنم نه سره جوړوالي.
په بل لاپور کې به واوري چې د یوې نوې څېړنې پایلې ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډ کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس لا بلې نشې سره ګډوي، د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې معتادین ولې دروغ وایي په دې اړه له ارواپو میوند هوشمند سره مرکه لرو.
د نشې توکو استعمال د مرګلو لخوا په چال، درواغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته ده چې د ناروغ لپاره د درواغ او بنسټ کې خدل کیږي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غلمغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولې؟
نه پوهیږم ارباب صاحب.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د اندازې په اړه راپور او عمومي معلومات نشته، خو د دوو ولایتونو تخمیني راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د سیګار څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او د سیمې هیوادونو ته د دې نشه یي موادو قاچاق ډېر شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې یا سیګار په خپل شپږشپېتم راپور کې چې تازه د دې هیواد کانګرس ته وړاندې شوی راغلي، که څه هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدلی، واشنگتن په تیرو دوو کالو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې په برخو کې مالي مرستې کړې دي. که څه هم سږکال د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید او وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور تر دې مهاله نه دی خپور شوی، خو سیګار یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د یو برتانوي بنسټ د تخمیني سروې له مخې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته لیکلي چې اوس هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول په سولې کې سل نه دي یقیني سوي، ځکه چې د ډیری بزګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی او د طالبانو د حکومت ځینې محلي چارواکي د تریاکو له حشر او کاروبار څخه ډېرې پیسې په لاس راوړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تېر یوه کال کې د کوکنارو د کښت اړولو تر څنګ د نشه یي موادو د جوړولو کارخانې هم ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې وایي چې په دې نیول سوو نشه یي موادو کې شپږ لکه نشه یي ګولۍ هم شاملې دي.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تېر یو کال کې په هیواد کې د نشه یي توکو د کشف او د قاچاق وړونکو د نیولو په موخه 5209 عملیات کړي دي. د دغه عملیاتو په پایله کې 2202 اتیا تنه ډول ډول نشه یي توکو او 6953 خورس د کان نشه یي تابلیت کشف او ضبط کړي. په دغو عملیاتو کې 6340 فابریکو په ګډون د نشه یي توکو د تولید او پروسس کارخونې، د الکولي مشروباتو کارخونې او د نشه یي تابلیټونو د تولید فابریکې کشف او له منځه وړل شوي دي.
که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د کیمیاوي نشه یي موادو په لړ کې یوازې د نشه یي ګولۍ نوم یاد کړی دی، خو سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د شیشې تولید او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د دې شیشې قاچاق څو برابره ډېر شوی دی. سیګار په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو د سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی. خپل ډېری راپورونه د نورو بنسټونو او تحقیقاتي مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ چمتو کوي. سیګار لیکلي چې په افغانستان کې د بزګرو اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د سیګار د وروستي راپور پر بنسټ د کوکنارو تر کښت منع کولو څه د پاسه یو کال وروسته بیا هم بزګرو ته بدیل کښت نه دی ورکول شوی چې دې وضعیت په افغانستان کې بېوزلي ډېره کړې ده. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو اوسېدونکی نقیب الله وایي چې پخوا یې تریاک کرل، خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی د بدیل کښت په نوم یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دی زیاتوي چې په راتلونکي ژمي کې به له ډېرې بېوزلۍ سره مخ شي.
که تاریاک نه وي کوډونه اوشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل پیچۍ لا نه جوړېږي، د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی. اوس مثال دا قدر کې غنم چې هغه مصره بالا نه سي جوړولی، نو موږ په کور کې مثال چې ډېری داسې کورنۍ شته چې درې څلور منه تاریاک پرې واړول، هغه به یو شی ور جوړوي، یو لوار به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نه سي کېدلی. بیا کې ومې وکړي هلته خوراکه به وکړي، یو ببره او پلمیټو یو بل شان خو دی نه سي برابر.
په افغانستان کې د تاریاکو د قاچاقو د دوام او تاریاکو د زیرمه کولو په اړه د ځینو اروپایي هیوادونو له اندېښنو سره سیګار هم دا مني چې د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریاکو زیرمه کولو د نشه یي موادو له نړیوال تجارت سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟ تاسو غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې یوه تازه څېړنه ښیي چې د چرسو نشه د معتادې مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړې ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتادې مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغېزې کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 109 داسې میندو معاینه چې د چرسو نشه یې کوله، د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوې چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ درې میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم مس نه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس له بلې نشې سره ګډوي، د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود آورده میتانه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبسریز روغتون مرستیاله ډاکټر فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارامه او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد،
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبره ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري، په ګېډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او اندا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر مې ورته ځوان بیا ځان سمې وسره کې سم شیرو کې زه څه کوم چې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغ دې دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر دروغ وایي او په دې ډول هڅه کوي چې خپل احتیاط او په دې برخه کې ورته راپیدا شوې ستونزې له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه پټې کړي. دا چې درواغ په احتیاط پورې تړلې او که رواني ستونزه ده، معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي؟ د معتادینو درواغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر درواغ وایي.
کوم کس چې نشئی مواد استعمالوي، نشئی مواد د نوموړي کس په مرکزي اعصاب باندې منفي اغېزه کوي. پرته له روغتیا او رواني ستونزو نه درواغ ویلو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د نشئی مواد استعمالوونکي د دې ناوړه کار پټولو لپاره د نشئی توکو د خطرونو په وړاندې ځان پیاوړی ګڼل، هم د ځان د خیانت لپاره ناروغ یا په مخدره توکو روږدي کس درواغ وایي. درواغ ویل بېلابېل مرحلې لري. کله کله نوموړی ستونزه په عادت باندې بدلېږي. ارواپوهان د درواغو زیاتوالي ته د دروغ ویلو اختلال یا ستونزه باندې پیژني. ډار د ګناه احساس، فشار او د نشئی توکو استعمال کولی شي چې د دروغ ویلو ناروغي ستونزه راولاړ کړي.
که درواغ تر احتیاط پورې تړلې موضوع وي، نو بیا د احتیاط په کومه مرحله کې معتادین درواغ ویلو ته اړ کیږي؟
د نشئی توکو استعمال د مرګلو لخوا په چال، درواغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته ده چې د ناروغ لپاره د درواغو بنسټ کېښودل کیږي. کله چې یو کس مخدره توکي استعمالوي، خپل کار ته ټاکلی وخت کې رسیدګي نشي کولی او کله چې پښتنه ترې وشي، نو سملاسي په درواغ ویلو باندې ځان ساتنه کوي. دلته کیدای شي چې مریض د وخت تېرېدو سره درواغ ویلو باندې عادت شي او د درواغ ویلو اختلال سره لاس او ګریوان شي.
معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي؟
وایي زه په ناحقه روغتون ته راوستلی یم، زه معتاد نه یم، یعنی انکار کوي. یا وایي کور کې ما سره ناوړه چلند کېږي، نو ځکه روغ دي شوی یم او که عمر زیات وي، زه بې له موادو څخه ژوند نشم کولی. پر ما زحمت مه باسئ، زما ژوند ختم ده. او یا داسې تور لګي، ورونه مې زما جایداد خرڅوي، نو ځکه یې زه راوستلی یم او په ما باندې دروغ دي کس تور پورې کړی ده. او یا وایي هیچا پرې اړه نه لري، زه په خپله پیسو باندې مواد رانیسم او ما باندې خاص بد تاثیر نه لري او نورو ته سرخوږی نه یم.
د نشیانو درواغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟
کله چې دروغ د کس درواغ رسوا شي، کورنۍ، ملګری او ټولنه ته بې اعتماده کیږي. کورنۍ، ملګری او ټولنه دروغ د کس په رښتیا خبرو باندې هم باور نه کوي. دغه مخل روغ د کس نه ملګری واټن نیسي او روغ د کس یوازې کیږي. د نشئی ستونزه تر څنګ یوازېتوب نوړی کس ځانته کوي. که کوم کس وکار ولري، د نشئی درواغو او بې اعتمادۍ له امله یې له لاسه ورکوي. د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي مشکلات هم روغ د کس ته سرخوږی جوړوي. د نشئی کس درواغ په کورنۍ باندې هم ناوړه اغېزه کوي. په سا کې کوم درواغ چې روغ د کس خپل کورنۍ ته ویلي، کورنۍ هم د نورو دوستانو په مقابل کې د نوموړي نه دفاع کوي. وروسته معلومیږي چې په ناحقه یې د خپل روغ د کس دفاع کړی. په همدې سره د کورنۍ عزت، وقار او اعتماد د نورو دوستانو په مقابل کې له منځه وړي. او کله چې درواغ وایي، معلومه ده چې ځان ګناهګار حسابوي. له یو خوا مخدره مواد ستونزه او له بلې خوا ډار او فشار له امله د روغ د کس په مرکزي اعصاب سیستم باندې بوج زیاتیږي او رواني ستونزه چې دروغ ویل اختلال ده، په ژوند کې ورسره ملګری کیږي. نو ویلو شو چې د روغ د کس دروغ ویل ورځ په ورځ زیاتیږي او په هر کار او هر خبره کې پرته د نشونه هم دروغ لیدل کیږي.
آیا معتادین د احتیاط تر علاج وروسته دروغ پرېږدي او که په یو عادت بدلېږي چې د ژوند تر پایه نشي پرېښودلی؟
کوم روغ د کسان چې تر معالجي پروسې لاندې نیول کیږي او کله چې د بیا رغونې جلساتو کې ګډون کوي، د صحي کارکوونکو لخوا ټول هغه ناخوالې چې د مخدره توکو د استعمال په وخت کې نوموړي کس ته راولړې شوي، لکه بې اعتمادي، درواغ ویل، د نورو نه جلا وخت تېرول او داسې نورو ستونزو ته یې لازمه مشوره او حل لاره ښیي. روغ د کس د مواد استعمال له امله درواغ ویل کله چې د صحت خاوند شي ورو ورو درواغ ویل هم ورنه لرې کیږي. که چیرې درواغ ویل مزمن حالت ته رسیدلی وي نو د کامل روغتیا لپاره ارواپوهانو سره باید مشوره وشي تر څو په بشپړه توګه ښه شي.
د یو معتاد کورنۍ او خپلوان له رغول شوي معتاد سره څه مرسته کولی شي تر څو هغه درواغ خوشي او بیرته هغه پخواني حالت ته راوګرځي؟
کورنۍ او دوستان د روغ د کس په ځان باور لرل اوچت کړي او په ټولو کارونو کې ورسره مشوره وشي او یوازې پرېنښودل شي چې ستونزه سره مخامخ شي. تل حقیقت د ورته بیان او روښانه کړي. کله چې خپل مریض دوی په خلاف کار ویني د دې په ځای چې ورته وویل شي چې پرون چیرته وې او تحقیق ونه وشي مستقیم د ناوړه کار ناوړه پایله ورته وویل شي تر څو ناروغ یا روغ د کس درواغ ویلو ته اړ نه شي او د ځان سپیناوی لپاره درواغ ونه وایي. د مریض د شرمولو لپاره روغ د کس د رښتیا او درواغو ازموینه کې راګیر نه شي. خپل وچت تمې د روغ د کس نه کمې کړي تر څو مریض درواغ ویلو ته اړ نه شي. ژور او پیاوړې اړیکې خپل ناروغ سره وساتي تر څو مریض درواغو ته مخه ونه کړي. لکه سرانوال د پښتنې پر ځای خپل روغ د کس سره خبرې اترې وکړي، د فشار او سزا پر ځای پاملرنه یې وکړي تر څو مریض بې ځایه مقاومت او دروغ ویلو په ذریعه ځان په حقه ونه ګڼي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي ویلې به چې مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، په خامخا به مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشه‌یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یو شمیر ځوانان د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته د خواري او مزدوري لپاره تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه ډېره ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه‌یي موادو معتاد کړل دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بی ځای مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوري بس ده، نور پسې مه ګرځه.
یاره رضا جانه، لکه چې پر ما دې د ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
نه ارباب صاحب، مطلب مې دا نه و. ما غوښتل پوه شم چې ته په یو میاشت کې خامخا کارګرانو ته پسونه ور حلالوې، کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې. دا خو پردي خلک دي، موږ ولې خپلې پیسې په دوی ناقه ولګوو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي. دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. ولا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې؟ رضا، و رضا
بلی ارباب صاحب.
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوي؟ ولی غالمغال جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغږ کړه چې یو نماینده مو راواستوي چې خبرې ورسره وکړم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغږ به کوم. دا دی کارګرانو،
ارباب سای وای چی او نماینده مرا واسطه وی زه خبر ور سره کوم.
سمه ده، بلال اکا زمون نماینده ده. بلال اکا ورشا.
بلال رازه رازه راشه دلته کینه. خاچه خبره ده نن موبلی کار نده پیل کرده.
ارباب سایب ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښې او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه دا خبره ده، افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بېوزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، وزه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه ډېر ساده، هېڅ چېرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بېرته راغلي دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بېرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بېرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو ګړې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس موږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ. ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي، دوی څنګه بېرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه و درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته مېلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشه یان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
خا، عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
بغیر خوب
گا جانا نا زندگی تیرو سمر پی منی سمر گران زندگی تیرو سن بغیر خو گا جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دل رکرو چی دے زان پغم دے پوہن کرو دزمہ کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وزیر لری دا مکان